د پانتون دروازه به خلاص شي، زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم، زه به درس وویل شم، زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو، نور انسان به څومره خپل مورال وساتي، څومره پورې به خپل دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي، زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو، یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلودل. مګم هغه هر څه ختم شول، هر څه پای ته ورسېدل، مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي؟ په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی، سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګورې دا هیڅ منطقي نه مني.
د مینې حسنزی په کابل کې بي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستي ازموینه وه چې ناڅاپه د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2023 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې، هغه ورور دی که پلار دی، تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیت کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت، د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن، خپل خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینهوو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یو مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میډیا نه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږ بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هغه عمر ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل دول، اما غواری بل دول، پویگی پا بل رقم. حقا چه بانده چه پویگی و غواری، اگر نشید دلو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی. دا طبعا کراو بیخی دیره ای او جوان دا رن زده که وی. کس دکری و نسی، دکر سیستم جور نسی، طبیعتا خوب بیسوادی لوریگی، دی بیسوادی سر برابر، همغه ټول افاتونه چې د بیسوادۍ نه منځ ترازی هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظم د کورنۍ غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یوه ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چېرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي، یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته طبیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خو هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاص پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې منګه د وطن د آبادۍ عمده عامل هم دغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه و باندې علم فرض کړی دی او په زغرد ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر راغې بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچه زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلي وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له نهه زره که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی علاته د دې چې چاله پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون په ټولنه کې د یو چاله پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه کې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی شي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین داده چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله مونږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو مونږ هیڅ موخه نه لرو، مونږ نه پوهېږو چې تر کومه بس مونږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو چې مونږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم لایلې شوه. مونږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زمونږ لایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا مونږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې مونږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله دي مونږ د کورونا له خاطره ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زمونږ ضایع شو د مونږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه مونږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې مونږ مخکې لاړ شو، مونږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله، شمې جانې، تاسو خپله ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده، خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایي چې غیرتي ده، خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایي اسلامي ده، خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه، هغه نیکونه، هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو مونږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له هغه چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک یې نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه عادس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجېږو. آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ تګ وکړي، بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خفګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو، پوهنتون کې وو، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هېڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او لاره لري. ناهیلیتوب، ډیپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالت سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې او پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدی چې هغوی درس ووایي، پرېږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
درمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستیو کوم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشری حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشری حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکه خبري کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي، په خیر راغلی. په پایل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري، هغه باندې مور او پلار باندې او همدغه سره ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې د ښه شخصیت جوړول لپاره یې باید الیزلی وسی او د دې تزامت وي سب سب په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سره مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنا چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغسې شی ورنه جوړ کړي. او ډېره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښیږي دوی مثلا هر رشته سه د دوی خوښې هغه باندې باندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډېر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاري بین المللي او هوساینې لامل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپله تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپله پوهېږي تقریبا او یا سنن پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر پدې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلي دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نشته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی سي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار سه په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ د دوی فکر همدای سه څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خوړی دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې. اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینه ته ضرورت دی، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو څه باید وخوري چې دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مې ستړی فکري او فزیکي دواړه دوی استالتیاس په دې کې ستا او دوی مکلفیت په دې لري مور خپل اصل بشراګان ته چې پیدا کړي. دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبر سره فرمایي چې فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غلی واقعي مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیر بد نظریه ده فقر، یعنی باید موږ ومنو.
بله، یو موضوع خو فقر سواله، مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره لیس دوی پیسې لري مګر د اولاد پر روزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د څه ډول ورسیږي، خوراک د څه ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو په هکله. څه وایې
تاسو؟ خپله ښه پوهېږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد پوت و ارزښت او خیګنه او په خواله نه پیګي دوه بشراګان. یعنی کدوی خپل تعلیم یافته یي په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي سي دوی هم باید یو شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګال کې ده. خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دغه سلوی قال او سم دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو، ترقی نسته پکې. دا د دې علت سه خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای ده، بی توجهی کړای ده. یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزی هر رقم کې باید دوی وروزی. په دې کې یو مشکل نور هم شته، یوازې مور او پلار هم نشي کولای دا کار وکړي. په دې کې باید حکومت سره کومک وکړي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري. یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکي او دغه خپل د ښه اهدافو لپاره مرسته وکړي. یعنی که مور او پلار دوی تشویقي خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته، مکلفیت لري هغه مکتب کې یعنی ښه استادانی کیفیت د تحصیل پورته وي، تعلیم ښه تعلیمي او د دوی مدیریت ښه مدیریت دي. دوی یعنی هر ورځ دوی باندې باید داسې تلاش وسي چې دوی یعنی کوایسې هغه وکړي خپل اولادو هلته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري، یعنی د دوی په مکتب کې څه شی اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر شته که نشته. د دوی هم شخصیتي، اخلاقي او هم ذهني مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی د هغه کورنۍ ده. که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسؤلیت کورنۍ لري، څومره مسؤلیت به ښوونځی لري؟
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه، مثلا یو دوه دریم یا بل اخر یو کال دوه کال دغه سي اماغه مرحله د تربیه او د شخصیت تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته زیاته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته. یو کلس یو کس د تعلیم د اصولو د معیارونو کیفیت او د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پوهېږي دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې مونږ ډېر کورنۍ وینو سو مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري، توانایي لیاقت ښه هغه ولري. یو څوک کله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین زحمت کوي. دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه څه په درد خوري نور خلک څه ویلي تاسو څه لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي.
منصور صاحب تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې او څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عملات چې ذکرې نه دکړي؟
په دغه موضوع کې زه داسې ویلی سم چې دغه ماشومان سه شاقه کارونه کوي. دغه خاول مونږ غلري او قوانين لرو، یو مونږ می قانون درلود، قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې او په افغانستان کې داسې قوانين د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانين شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې چې دوی راځي شاخه کارونه کوي ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی باید دا کارونه نکړي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي. پدې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خولاند کیږي او دوی بشرګان نشي کولای خپل څه چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه په خولاند سي دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر د دوی راتلون کې جوای تبا کیږي او مشخص دي په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متعد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسوي دي او دوی بشرګان خپل ژوند به خل لاس اور کړل دي یا لیوانه سي دي یا روحي مشکلات لري یا متعد دي یا بل اخر متاسفانه بيزا استفاده ورنه کیږي، جنسي تیری ور باندې کیږي، جنسي دورونه ور باندې کیږي، دغه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق سچ ورور توانایی لري. پیغمبر سلام فرمای په همدغه باره کې مثلا فرمای او کلکم رایون کلکم مشغولون عن رایته، یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسولیت لري. دا پر دې معنی نه ده یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کاله بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي یعنی شاقه کارونه کوي. په دې کې مونږ باید حسول رس کزې ما هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نو وژغوري او دی وروره دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی او د دوی شخصیت لپاره کار وکړي. دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده. هغه خیر ورغلسي د خپل وطن ته بدد خوري، خپل ژوند ته بدد خوري، خپل راتلون کې د دین او وخت مو کوي سوسه د خپل د وطن د سمسور لپاره مخه کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکم. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بخیز نشته یعنی تقریبا او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بی ځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشرګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی هر ورکو دغه نه اراده سته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه هم نشته متاسفانه.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله ډېر وضاحت ورکړئ، کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا یې، هغه که علت یې نیستي او ناداري، که علت یې د کورنۍ بېسوادي، یا که هر څه، یا که بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپله ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنا چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو چې ښه تربیه وسي، د ولکتوب او د ماشومتوب و د دې حالت دا کوی سو هر رقم، یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي، که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي. نو په دې وجه مکلفیت مو ډېر دي او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو، دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کس معتاد سي، یا مثلا کوم بل پرته له انساني او اخلاقي اصولو نه کوم بل وظیفه ځان ته انتخابوي، لکه اختطاف، لکه غلا، لکه قتل، یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی ورور عادت پدی کوي، چې دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ او په ټولنه کې یو مصیبت دی، یو بلا دی. یعنی هر مرحله، هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسوي، پدی چې دوی په ښه شکل سره او قانوني و اصولي شکل ورور دوی ته لارښوونه نه درسه وای، دوی ته ورور پام نه درسه وای، دوی ته اغه نه درسه وای، چې دوی مشخص دوی خپل یعنی پدی یقین ورسیږي چې دوی وظیفه په ژوند کې چی شي، دغه روزنه، دغه تربیه، دغه دوی باندې زحمت استل، دا د یو کال، دوه کال، درې کال کار نه دی، تقریبا د کلونو کلونو کار دی. سین تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل، چې تر هغه دغه نه یو ښه شخص راووسی او دغه هغه نسخې استفاده وسی. مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکوم، یعنی لکه نیالګی، یا دوی نیالګی په شکل دی، کنیالګی ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو، یو وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کی، کته کین او دوی ته او بورنه کو، یعنی وخوره او خخا مخه د خرابیږي او ژوند خرابیږي، یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت دا دی چې ماشومان یعنی ټولو باندې حق نه دی، او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنکړو چې دوی اورور هغه هوشي، ژوند خراب سي، دوی راتلونکي خراب سي، او دوی بد کارو ته مخه وکړي.
یو بل څه چې تجربه سوي هغه دا دی چې مثلا په یو شمېر کورنیو کې چې ډېر بېوزلې او غریبه کورنۍ دي، بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې ښه روزل کیږي، او یو شمېر کورنۍ چې هغه دوی پیسېدار هم دي، مګر اولاد تنبل، بېسواده، په کوڅو کې ګرځي. هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي، هغه څوک چې شتمن دی هغه یې نشي کولی. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړه چې ډېرې بدې پایلې لري، مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ هم خپل اولاد ډېر ښه روزلی سي، په دې هکله وضاحت راکړي.
دا خو ډیر ښه ده، دا خو یعنی په دې مانا تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس امه جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دغه په دې مانا ده ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم چې تجربه ښودلې ده، او مونږ واقعي په دغه خپل ټولنه کې دا وینو داسې خلک تاسو وایې. یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی، دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پېژنو چې ژوند کې مور او پلار بې سواد دي، او اولادونه لکه ستاسو ویلی ډیر ښه درجه، اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي، او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي. مو ډیر داسې خلک لرو، دا تاسو خبر پته یې سره ده دا داسې واقعیت استه. او بل دا چې هغه کورنۍ چې مثلا دا توانایي لري په ژوند کې د رفاهي حالت ډیر برابر دي، دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت مونږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي، مشکلات کې گیر سي، او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه ډیر کوي. ادم د کنټرول، توجه، همدغه سیاستیاوي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونکو لپاره په کار راشي، هغه څه ورته نه دا ورکړي. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده، مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو، دوی ته مثلا امکانات ورکي، پیسې ورته ورکي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي، څنګه یې مصرفي، څه لپاره مصرفي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې د دې انسان خواهشات چې دی، دغه د نفسانی خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا د انسان لکه خرابي، او دا همیشه دغه چا چې متوجي نیسي دغه اولویت مومي، او د خپل په خوخه خلاف د انسانیت او اخلاق او دا کارونه کوي. لکه مثلا ولخرچی که یعنی اضافه مصرفی، یعنی زی مثلا سیگرستی کی، یا بل ورس چرسی کی، یا هم دست قرار قرار مخ کهی مواد مخدر تا، هم دا غصه نور جرائی متا، یا بالاخره یا ورس رازی سده ده دی پا بزای سدا د لارس مکتب وای درس وای خپل مکلفیت د لکه کارخانگی و دغه نور کارونه سدې مسولیت په کور کې د باندې دغه دغه ورنپات کیږي او مخ دغه کارونه کوي سدې لکه دوی فکر کوي سدې ژوند دی نو دغه سانتیاوی دی دغه شخصیت دی متاسفانه دغه منفی فکر لري یو وخت ورته وګوري سدې نه پرپراته دی سدې نه ښه شخصیت او ښه کار جوړ شي د دین متاسفانه یو دسه شای جوړیږي سدې یو ورځ ویني سپو بندیخانه کې د یو ورځ ویني سپو کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره نختسی ویدی او ژوندم تباله د مور او پلارم ژوند تباله دغه سو سوال ډیر ښه سوال وو او دغه واقعیتونه مونږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولای شو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور او پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کوم منفی پایلې خبرونه کې یادې سولې دوی سره مخ نسی
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی یو فدی کې یعنی یواز کورنۍ نشي کولای چې دغه خپل زه مثلا د مثال در کوم د خپل درې ماشومان لرم ما ولي سهاري دوی مکتب ته لاله سکه دوی مکتب ته ځي خو دما توان دم دومره اوس ما وکولای شم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت او باسي دوی باندې د توجه کی دوی باندې خدمت درس وای او دغه استادان په دوی ته درس ورکې دوی توانایي او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی دوی څونه توانایی لري چې دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یوازې نه کیږي چې مثلا هغه کورنۍ چې کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سي او ځای سي مونږ کولای شو خپل اهداف ته ورسیږو مونږ کولای شو دغه یو ښه نسل تربیه کوو او مونږ کولای شو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سم کولای شو
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی اولادونو کله نه کله البته ډيري غوښتنې کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایي
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدی کې اغه خصوصا هغه مور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هیله لرم او هیله دا ده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په ژوند په خبره برابرول یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا به شرګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بي بي دا به حد ورته پیسې ورکي یعنی افراط تفید کوي په خپل اولادو باندې دا خا افراط تفید کله مخه ونول سي او دوی و پوسی پو دیسه مثلا اولاد خو توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا دا کتابچی ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسا یا لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ته ورته ورکوي او دوی که دا بیزای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چیرته چکر لرسي یا آیفون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بیزای غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سي د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شو ورته وایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی کی او دوی په دې یقین ورسوي دوی پوسي او مور او پلار درکې سي مور او پلار مونږ باندې خېګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه د سې کلم اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور پلار نه زیه او دغه علت پدې د سې متاسفانه مور پلار منځوي کیږي په ژوند کې د دوی مایوس یا خپل اولاد نه ناراضي سي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاله پرته کوم خې ژوند نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره وي بیچارهګي بی احترامي دغه سې حالت مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی د اولاد حق شیدا د مور پلار حق چې شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه د اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي همدغه شي مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایلو ته اشاره وکړه خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندې ټکو درته وایي چې بریالي کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی شو
بریالي کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی شو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهی قوانین نه ژوند مونږ واحده بې معنا ده او ارزښت نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی، دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپل پیږو چې یو نیم خلک سی اواز دین پسې تللی دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په اسانه نه لري، او متاسفانه ښه افراطي خویونه لري. یعنی داسې فکر فتواګانې ورکوي چې د خلکو ژوند تباه کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسې ځي او دینی پسې علوم پسې نه ځي، بیا متاسفانه د معنوي له نظره د اخلاقي او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالی کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پختنی گزارش او وروسته هغه وشي. دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلیسي، زه چې فکر کوم دا هغه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي. زه فکر کوم
بله، ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. تربیه خې چاره پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.